شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړی وکړي.
د دې شوق خبره چې دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو، هغه وخت کې چې موږ له دولت سره فارغېدلو، نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کاو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوی و چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به د خاورې لپاره واقعي په درد دوایي او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټیکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبوتلا شروع کړو، بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
د ښوونځي په اړه ته په ښوونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بالاخره د مغې د زده کړې نه، ځکه عموما ځینې داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړېږي یا ژورنالستان ورنه جوړېږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پوښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او پخګر چې د مطالعې دوره کې زده کول سخت دي، خو وروسته سړی بیا په پایله پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فارمولا حل کما، او تر څنګ یې د استادانو او د هغه وخت د میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټس کو یا خوند واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې و زه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې وم، ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول، هغه نه به پند اغسته. خو زه اول نمره وم، بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغییر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل، یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکو، ځکه ما به وی چې صحیح ده دا قصې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه هم داسې چانه دي ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب دور کې.
یا د مکرچ اول نمره وي، یعنی هیڅ نه کم شوي نه یاستې یا مشروط شوي هم نه یاستې؟
نه، مشروطي او ناکامي خو ډېر لري و، بیخي کوم ژوند کې معنی د تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي کنه، ولی چې ګوشنګي دي کوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه و، ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زبا یو قسم اریده لما او چې زه یو شنه مال ورته نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او سات مخ کې خجالت شم، یادا سي کم راشم. نو دا نقل چې ما ته دا سي لوی جرم ښکاری د پاره وخت، حالا چې اوس په یې جما ډیر راځي شو دا کار. نو نه مه نقل ورکو نه به وخته.
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی، څو ساعته د مستی کوله، کار دی کوه نه دی کوه؟ ځکه لکان ته خو عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې اوس ورته غاړي وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورته غاړي وي. تاسو څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخت وایسته وکنه کار مو مرسته کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخت وم، یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه نه بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس والې؟ درې، څلور، پنځه؟
ا ما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې 8 بجې مکتب شروع شو، 12 نیمه بجې به تر کور در اور رسیدو یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دو بجې یا دلمانځه نه پسې تیر دو بجې دو نیم درې بجې به مونږ کم کور شروع کېده هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن لمانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواخسته درسونه به وایي چې تر څو همدغه هلته سره ودو شو ودو به شو سترګې به هم پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم شو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و کورس به هم پاتې و بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و څنګه دې ترلاسه کړو
منګا په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې و نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده هم پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مو هلې ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید یم چې مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده کتا چې نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو تر دولس کاله مونږ ډېر زیات مضامین وایو هغو تر لسمه پورې ویل بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کولې هغه هلکان به عموما په شروعاتو کې له مونږ نه تکړه ول خو بیا ماشاءالله افغان هلکان به چې ول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره به آشنا شول نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول منګه په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نور ملګری ول نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سخت دی بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی او زمونږ سیستم د پراخ فوکس لواجی هغه مونږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک خو مونږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي نو هلکان به مونږ نه لږ ډېر تکړه ول د هغو نظام بیخي متفاوت دی مونږ تاسې چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي لکه هند او پاکستان او دا دې خلکو له مونږ سیستم بیخي متفاوت
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي. او دا د عاید ښه سرچینه هم ده، هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژۍ نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژۍ نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هره دا پرستامول زما د طبې لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای، او دې مسایلو ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړوي، یو چاته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژۍ.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولی شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژۍ انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژۍ انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي، هغه نیسي بندي کوي، وایي چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانی.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي، او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډېر قدر به موجود وي. موږ جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو یو شپورس درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای ترسو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څوګو غاړي ځان نه باسي تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي اضافي کار ورسره وکړي په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته هغوی افیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي انټرنیټ اړتیا دا څومره ضرور ده په دې برخه کې
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلې د ټیکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپس دي ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي دا هومره حد کې بالکل کېدلی شي خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل تاسو مسافري کړې د اشپزي مو زده ده
بالکل زه د 2014 نه مسافر یم د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولې خوشبختي بولې نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو ښه شپږم جوړ کړی
چې ښه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم یا ونه وای چې ګورمیان خو په خواله شم هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځان نه زنه کوم عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روش کړای چوپان دې دا شي نه جوړه خو
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیو خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنی لسړی کیږي داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کی یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالهږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي دا یو سخت کاري موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې موږ دا شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړو د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل آپریټنګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل عامه ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم اتیا نوي فیصده پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان دننه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي د څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم، د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډیری استادانو وتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ، یو امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کم چې پاکستانیانو، بنگلاديشیانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسې هم وکولای شي. نو دا به ډېر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږې سپک شوي.
ډېر زیاته مننه، کور دې ودان، چنده اوسئ.
هیله کوم، ډېره مننه.
شلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا حسینے ونے دپ ماگران ہسے لے ون دا پما گرا ہسے لے ون
Jump.